ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د ورځې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې شوې. زه ظفر خان یم او د مشال رادیو په دې خپرونه کې مو هرکلی کوم. په روانه خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمه کې درته دوه پروګرامونه در خپرو، خو اوس د دې مهال خبرونه له نجیب امیر اورو.
پاکستان وای آسیا بی بی له هیواد نه د وتلې. افغان ولسمشر او د برتانیا وزیر اعظم پر امنیتی چارو خبرې کړي او د تاجکستان په زندان کې قیدیانو بلوا کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې د مذهب په سپکاوي له تورونو سپینه شوې آسیا بی بی له هیواد وتلې ده. دغه عیسوي مذهبه پاکستاني میرمن پرون له زندانه خوشې شوه. د هغې وکیل سیف الملوک او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی د دې خبرې پخلی کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل نن وویل آسیا بی بی له هیواد نه ده وتلې.
That Asia Bibi remains at a safe place in Pakistan.
Zabadarta po spino wayam che Asia Bibi po Pakistan ke da ho po yu khundi zai ke da. Zad rasaniyo de tolo astazuna hila kaum che da dawal khabruna di de pura tasdiq na pas kharawi.
To verify such news before issuing them.
ډاکټر فیصل وای آسیا بی بی اوس یو آزاد میرمن ده چې کله یې پر ضد عدالتي کاروایی بشپړ شي بیا چې هر چیرې ځي مخه بینه نیول کیږي. د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون په یو ټویټر پیغام کې ویل د پاکستانیو چارواکو مننه کوي او سترګې په لار دی چې د آسیا بی بی او د هغې د کورنۍ سره په اروپایي پارلمان کې وویني. آسیا بی بی د مذهب د سپکاوي په تور کې 8 کاله په زندان کې تیر کړل، خو د اکتوبر په 1 نیټه سپریم کورټ بې ګناه وګرځوله. د خیبر پښتونخوا د بانو پولیسو د دې خبرې پخلی کړی چې د پښتون تحفظ مومنټ شپږ ویشت غړي یې نیولی دي. د پولیسو ضلعي مشر یاسر اپریدي پرون وویل دغه کسان د پوځ او ریاست خلاف د شعارونو ورکولو او د قانون د 144 دفعې پر اساس نیول شوي دي، خو بل پلو د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر ندیم اسکر وایي د دوی له 100 زیات کسان حکومت نیولی دي.
تقریبا پسل نه بوند کسم دا پورته کړی دي. کم سل باندې نه باندې کم خلک تی دا بالکل سره پر دغ بنیاد نیولې دي چې دوی ټوپۍ په سر وي پاکستان سټوډنټان اصلونه چې کړی دي بازارونه دومره سا چې رېړی او دا عام مزدور کش خلته هغه ښه پورته کړی دي.
په بانو کې د اکتوبر په 23 د پښتون ژغورنې غورزنګ تر ولسی غونډې وروسته پولیسو د غورزنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 23 مشرانو او غړو پر ضد پرچې کټ کړې وې. پاکستان په اقتصادي بحران د قابو موندلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره خبرې پیل کړې دي. د خزانې د وزارت ویان نور احمد نن ویلي پاکستان د IMF څخه د 3 کلونو لپاره د مالی مرستو تمه لري. د IMF د پلاوي اسلام آباد ته له رسیدو 3 ساعته وړاندې د خزانې وزیر اسد عمر وویل چې د پیسو د ادایګۍ د تاوان د بحران نه د سعودي عرب او چین په مرسته محفوظ پاتې شوی دی. پاکستان روان کال کې د اقتصادي ضرورتونو لپاره 2 بلیون ډالرو ته اړتیا لري. اسد عمر د نومبر په 6 نیټه یوې خبرې غونډې ته ویلي چې سعودي عرب ورسره د 6 بلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده او نور 6 بلیون ډالر به له چین راشي. تیرونه د وزیر اعظم عمران خان چین ته د سفر په وخت چینایي مشرانو د پاکستان سره د مرستو ژمنه کړې و، خو ویلي چې باید له دغه وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینو موضوعاتو خبرې وشي. د هندوستان، افغانستان او د نړۍ د نورو سیمو د هیوادونو په شان په پاکستان کې میشتو هندوانو هم د دیوالي مراسم پیل کړي دي. دغه مراسم د نومبر له 10 پیل شوي چې تر 11 نومبر به دوام کوي. په پاکستان کې میشت هندوان وایي د خپل عقیدې او رواج مطابق د دیوالي لمانځنه کوي. د خیبر پښتونخوا یو هندو ریکا کوماری داسې وایي.
زمون د فاملی کوم مشر کوری لکه زمون سره چې کوم نیا بابا کور دی مون ټول فاملی زمه ته یوځو شو ته سم باندې سلیبریټ کوتا دی وی بلو کور کې سپې ټایم کې کور اتنه زمون کم دی نو یو سپیشل قسم دی سویټ مون ته ورو.
په پاکستان کې اوسیدونکو هندوان وای په دیوالی کې دوی د نورو مراسمو د پرځای کولو ترڅنګ د خپل خپلوانو کره هم د مبارکۍ لپاره ورسي. افغان چارواکي وایي د انګلستان وزیر اعظم تھریزا می د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی د دې خبرو په ارتباط په ټویټر لیکلي چې میرمن می د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسی جرګې د بریالۍ انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو کو انتخاباتو پاړه وغږیده. د دې خبرو نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. افغان چارواکو نن ویل چې په فاریاب ولایت کې طالبانو د پاسون کونکو 300 غړي محاصره کړی دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني وایي د یاد ولایت په پښتون کوټ او دولت آباد ولسوالیو کې لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې لته تیر شپې راهیسې لا سخته شوې او قسمي ته نور ځواکونه وانستول شول. دواړه ولسوالۍ به د طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب چارواکو تر اوسه د دغې ادعا او په سیمه کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د مشال رادیو تاجک څنګه ته نږدې سرچینو نن راپور ورکړی چې تیر شپه د تاجکستان د شمالي ښار خوجان په وزندان کې د جګړې له کبله ګڼ شمېر زندانیان وژل شوي دي. سرچینې وایي دا معلومه نه ده چې بلوا په څه پیل شوه چې بیا وروسته یې د قابو کولو لپاره نور سرتیري زندان ته ولېږل شول. یوې سرچینې ویلي ګڼو زندانیانو سره په لاسونو کې چړې چاقوانو په هغو کې ځینې وژل شوي او ځینې په تښتېدو بریالي شوي. رویټرز اژانس د دریو سرچینو په حواله چې نومونه نه دي اخیستل شوي ویلي د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه دیار زندانیان وژل شوی دي. ځای خلکو د مشال لړیو تاجک څنګه ته ویلي د زندان لسیمې د ډزو غږونه اوریدلې دي. د خوجان د محبسونو ریاست په زندان کې د وسلو د استعمال خبره ردوي خو دومره ویلي چې حالات غیر معمولی دي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار اورو چې د سبانی موسم حال څه دی او نن په کرنسی مارکیټ کې د پاکستاني روپۍ ارزښت څه دی.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 1.2 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ 10 پیسې او په 1.2 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات تر هم په 15 روپۍ 80 پیسې او په 15 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 4.0 روپۍ 90 پیسې او په 15 روپۍ 10 پیسې. ادرې 1.5 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 3.4 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې دي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 12، ژوب کې 24 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوي په تور نیول شوی آسیا بیبي له زندانه خوشې شوه. په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه پلویان نیول شوي. د غورځنګ رهنما محسن داوړ وایي د خپلو ملګرو د رخلاصولو لپاره به قانوني لار خپلوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په پښتني مدني فعال ګلاله اسماعیلی استخباراتي ادارې ایسای په غوښتنه له هیواده بهر د تللو باندې بندیز لګولی. په بلوچستان کې د جمهوریت تعلیم او روغتیا په اړه غونډه شوې چې پکې ځوانانو له سیاستوالو او پوهانو بیلابیلې پوښتنې وکړې.
بلوچستان کی گورنمنٹ خپل ایزیلی په هر علاقې کې سکول نه سي خلاصوي. ته د دې لپاره د دې چې د کولابوریشن یا سپورټ په کار دی د ان جی اوز غو.
د هندوانو د مذهبي رسم دیوالی په اړه هم راپور لرو او په ونیز پروګرام د نړۍ رنگونو ترڅنګ په روښانه مستقبل کې درته د یو داسې مازور قصه کوو چې د تعلیمي ادارې د جوړولو هیله لري.
ان شاء الله اراده مشته چې زدا سی یو ماحول جوړ کړم، چې پروګرام جوړ کړم چې مزه یو خپل سکول تیار کړم او د ماشومان د فری سبق ورکړم.
نور راپورونه هم لرو، را سره اوسه. اوس هم راځو د دې خبرونې اولنۍ موضوع ته. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوی په تور کې نیول شوې آسیه بیبی له زندانه خوشی کړل شوې ده. د پاکستان چارواکو ویلي هغه پرون ناوخته له ملتان جیل اسلام آباد ته یوړل شوه. د اروپایي پارلمان مشر په ټویټر پاڼه لیکي چې آسیه بیبی خوشی شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ د فیصلې په ضد سخت دریځي مذهبي ډلې تر درې ورځو پورې په پاکستان کې پر تشدد مظاهرې کړې وې، خو وروستو یې له حکومت سره د تړون وروستو پای ته رسولې وې. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه راپور له عبدالحی کاکړاو.
د اروپای پارلمان مشر انټونیو تیانی بیگانه وخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې آسیا بیبی له زندانه خوشی شوی او خوندي ځای ته منتقل کړل شوی ده. هغه په خپل پیغام کې د پاکستانی چارواکو مننه کړې او هیله ښودلې چې څومره ژر ممکن وي له آسیا بیبی او د هغې له کورنۍ سره به په اروپای پارلمان کې وویني. د آسیا بیبی وکیل سیف الملک هم پرون ماخوستن بی بی سي ته ویلي چې آسیا بیبی د کورنۍ له نږدې غړو سره په الوتکه کې له پاکستانه بهر وړل شوې ده. البته هغه زیاته کړه چې ورته معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی، خو د دې رپورټونو تر خپرېدو وروسته د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د بهرنی چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د آسیا بیبی له هیواده د وتو پاړه ورکړل شوي رپورټونه رد کړل. هغه نن ریډیو پاکستان ته ویلي چې آسیا بیبی لا هم په پاکستان کې ده. چارواکو ویلي چې د بریدونو له ویرې آسیا بیبی پرون له ملتان زندانه د هوا د لارې په اسلام آباد کې یو ناڅرګنده ځای ته یوړل شوه. آسیا بیبی د مذهبي سپکاوي په تور کې اته کاله په زندان کې پاتې شوې، خو د اکتوبر پر 1.3 نیټه سپریم کورټ بې ګناه وګرځوله او د خوشی کولو حکم یې ورکړ. د عدالتي فیصلې پر ضد په پاکستان کې سخت دریځي مذهبي ډلې تحریک لبیک او نورو مذهبي ګوندونو پر تشدد مظاهره وکړې او غوښتنه وکړه چې آسیا بیبی ته دي پانسی ورکړل سي. د تحریک لبیک او حکومت ترمنځ تر تړون وروسته مظاهره پای ته ورسېدې. په تړون کې حکومت د مذهبي ډلې دا شرطونه منلي وو چې آسیا بیبی نوم به تر قانوني کاروایی وروسته له هیواده د وتو کنټرول لیست ته اچوي او فیصلې ته د بیا کتنې په درخواست کې به مداخله نه کوي. د آسیا بیبی وکیل سیف الملک د سه‌شنبې ورځ مشال رډیو ته وویل چې آسیا بیبی 50 کلنه ده او د دوو لونو مور ده. د ده په وینا د دې یو لور ذهني ناروغه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په بونو کې تر هغه وروسته د پختون ژغورنې غورزنګ لسګونه پلویان نیول شوی چې ځایی پولیسو د اکتوبر په 9 د دوی په ضد د قانون نه د سرغړونې راپور درج کړ. په بونو کې د یاد غورزنګ مشران وایي چې له څو ورځو راهیسې د دوی په ضد چاپې روانې دي او تر سلو زیات غړي نیول شوي دي. بلخوا پولیس دا مني چې تر دې د مئی قانون ته د سرغړونې په تور 6 کسان نیولي دي. احمد شاه اعظمي نور تفصیل راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو ضلع مشر ندیم اسکر پرون مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس د اکتوبر له 9 نیټې د یاد غورځنګ د غړو پر کورونو چاپې وهي او چې مطلوب کس پیدا نه کړي نو بیا د کور نور غړي یا نږدې خپلوان ونیسي. نوموړی وایي په بنو کې د اکتوبر پر 28 د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسي غونډې وروسته پولیسو د دې جلسې له ګډونوالو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د 28 مشرانو او فعالو غړو پر ضد رپورټ درج کړ، خو د اسکر په وینا اوس پولیسو یې نور کسانو ته هم لاس اچولی دی.
کم سلبان نه باندې کم خلک تھی دا بالکل صرف پر دغ بنیاد نیولې دي چې دوی ټوپۍ په سارې وي په هغه سټوډنټان اصلو نه چکرې دي بازارونه دومره سا چې رېړی او د عام مزدور کش خلته هغه ښه پورته کړې دي.
بلخوا د بنو پولیسو ضلع مشر یاسر اپریدی وایي چې تر دې دمه 6 کسان نیولي چې درې د بنو جلسې په تړاو د پوځ او ریاست پر ضد د نارو وهلو په تړاو نیولي او پاتې نور یې د آئین د 144 دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولي دي.
دو بازار کے ریلی زبرتی دی کہ کم ریلی دفعہ 44 خلاف ورزی ہو سکول کے زبردستی نہ ہوتی دی تقریباً سکول بشمار ہوتے اکڑی دی پزور دا اغی خلاف ورزی کے دا ویڈیوز موجود دی اغی کے دا ایف آئی آر دی اغی کے دا کسان رستی.
د پاکستان حکومت په بنو کې د اکتوبر پر 6 د 144 دفې عملی کولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین تر دې دفې لاندې تر 4 زیات کسان پر یو ځای نسی راغونډېدای او د دې سرغړونې سزا زیات څخه زیات 3 بند یا جرمانه وي. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پولیسو لخوا د دوی د غړو نیول په غبرګون کې څه اقدام کول غواړي، د غورځنګ یو مشر او له شمالي وزیرستانه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي محسن داوړ وایي لومړی اقدام به د غړو ضمانت کول وي.
جوب جلسه نه روانه تر بده جلسه پر هر جلسه نه پس پدې کې څه لو مشوره موږ کو په فلال عمومی عمل کوو د ملګرو د رعایت لپاره زموږ د سیستم سیټ کوو کله چې کوم چارې بیا وکړو او نور احتجاج یا د بل جلسه لپاره به کړم ملګري چې موږ پر په توګه نه پس په یو فیصله کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نیول کیږي. تر دې وړاندې هم د اسلام آباد، کراچۍ او لاهور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د دې غورځنګ یو شمېر پلویان د سمودې لپاره نیول شوي چې بیا وروسته خوشی کړل شوي ول.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر اسماعیل خان او جنوبي وزیرستان څنګه مشران وای چې د خپل یو ملګري د خلاصون لپاره یې د جنوبي وزیرستان له ډیپټي کمشنر او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. دوی ادعا کوي چې د غورځنګ یو فعال غړی حمزه دوه اونۍ مخکې نیول شوی وو او د چارواکو په بند کې دی، خو ولسی انتظامی او پوځ په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د پښتون ژغورنه غورځنګ د ډېر اسماعیل خان ټانک او سولي وزیرستان مشرانو غورا کړې ده چې کدې سره روغه بریګیډ په حوالات کښې باندي ژڼای حمزه علي په یوې هفته کښې د ننه را خوشی نه کړی شه، بیا به دوی د دغې بریګیډ د دفتر په مخامخ احتجاجي پالتۍ ووایي او تر هغه وختې پورې به پورته نه شي چې تر څومره پورې د دوی غوښتنه منلې شوې نه وي. د غورځنګ یو سنگشتی شاہ فیصل غزی مشال ریڈیو تا پا دا رنگ وزا گدا
ویس دا دوی افتی مخشی دا وچه خوڑی وو که یو شولان چه پاشی دو فو جنو مرشوی وی او پانا بعد اغزی تا فوج ویرالای او وات پندوش کسن زوانون و بوداغون مشرون اینی والا شبودی پشیری که میزو دا بریگیر سرا نجر و دا پلتیکلی سرا میز ملاقات وکا دوی افتینا همزالی چه دا یو زون جنکایی دا دا فوج سرا دا دا غا وکیا شده او کچیره دمزالی در خلوص نشی پا یوه هفته شده ننه دی میجا دی طول پشتانی سراروغ بریگیر مخمخو واده دی میجا دی جدی برمهی.
دی غرزنگ دی کور کمیته یو نماینده مولانا طاهر مسعود پا داغا باریک شی پل خبره پا داغا رنگ مخشی بوتلی.
صدر نوی خالید حمزادی دی کورا بیانوی صدر نو بیادی پا وزیرستان دی سر علا پتا افرادی دی کورا انشالله بیاده در نکیشی و تو بیا مطالبه خبر تلسی کیشی تو دا تا میزدا یی ایتور نا والا والی میستر خوخ جیمی پری اتا خوست نه کا ان شاء الله د دې وزیرستان دی سراروغه بریګیر مخشو ایجاد وای او در نه وی اورا تا میستر اخره پر ور سره کښنی
په دغه بار یک شما کوشش وکړلې چې د ځای سیول انتظامیا او د امنیتی فورسز د چرواکو سره تماس ونسا خو دغه چرواکی د ټلیفون په لیکه را نغلل. سیلاب مسعود مشال
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد های کورټ ته ویلي چې هغوی په پښتني مدني فعال ګلاله اسماعیل د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای په غوښتنه له هیواد بهر سفری بندیز ولګاو. دا خبره ګلاله اسماعیل د نومبر په اومه مشال رډیو ته وکړه او وی ویل چې هغه له دې لیست څخه د خپل نوم ایستلو لپاره په عدالت کې درخواست جمع کړی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمي راکوي.
دا خیبر پښتونخوا له صوابي ضلع سره اړه لرونکي مدني فعال ګلالی اسماعیل د اکتوبر پر 12 نیټه هغه وخت ممنوع الخروج یا د سفری بندیز په لیست کې اعلان سوه کله چې نوموړی له لندن څخه اسلام آباد ته راستنه سوه. نوموړی وایي هیواد ته له رسېدو سره سم د پلټون فدرالي ادارې له هغې پاسپورټ او سفری دستاویزات واخیستل. ګلالی وایي تر دې وروسته هغې په اسلام آباد هایکورټ کې درخواست جمع کړ ترڅو پر نوموړي سفری بندیز لرې کړل سي او پاسپورټ ورته بیرته ورکړل سي، خو د هغې په وینا د نومبر په 16 په اسلام آباد هایکورټ کې د عدالتي کاروایي پر مهال د کورنی چار وزارت چارواکو وویل چې د آی اس آی پر سپارښتنه پر هغې سفری بندیز لګول شوی دی.
پرون چې د انټیریر منیسټری کوم خلک راغلي وو هغه یو رپورټ پیش کړ عدالت ته او هغه رپورټ مطابق باندې د آی اس آی په ریکمنډیشن باندې انټیریر منیسټری زمانه مچول لري او هغه چې کوم ما باندې لکه څه ثبوت هغه نه دی ورکړی، نه عدالت ته څه ثبوت ورکړی دی او نه انټیریر منیسټری ته څه ثبوت ورکړی دی چې زه کوم قسم لنډ اسټیټ اکټیویټیز کې انوالو یم. چونکې زه پښتون دولت موومنټ ممبر یم نو دا ځان له لکه دې دا شان فریم کوي چې دا یو انټی اسټیټ اکټیویټي ده چې زه د دې جلسو کې مایسه.
په پاکستان کې د سفری بندیز پر وسنی پروسه ځینې نیوکې هم کیږي. دمګړۍ د دې هیواد د وفاقي کابینې پر سپارښتنه د کورنۍ چار وزارت پر یو کس سفری بندیز لګولای سي، خو ګلالی اسماعیل وایي د دې په قضیه کې دا پروسه هم نه ده عملي سوې. د پاکستان یو شمیر پارلماني غړي هم په دې هیواد کې په ممنوع الخروج پروسه کې د بدلون غوښتونکي دي. د پاکستان د سینټ د کورنی چارو کمیټې پر همدې موضوع د اکتوبر پر 22مه غونډه وکړه او حکومت ځین سپارښتنې وکړې. د دې کمیټې غړي محمد عتیق شیخ پرون مشال رډیو ته ویل،
ہماری پہلی ریکمنڈیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ جتنے ہمارے اس وقت میں ای سی ایل کے اوپر
مگ لومڑے اس پارختنہ دعوی چے دا وقت چے ہر سمرو نمونہ تر دو کلونو زیاد پا ممنوع الخروج لسٹ کے پاتی شوی حقوی دے لسٹ سخا وہ استل شی. بل اس پارختنہ مو دعوی چے اڑوند عدالت دے پریکڑا وکڑی چے کم نمونہ باید پا ممنوع الخروج لسٹ کے واچول شی او کم وہ استل شی
نام ای سی ایل میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا.
ګلالی اسماعیل د میرمنو د بیداری د یو غیر حکومتي سازمان مشر ده، خو په دا وروستیو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ په حیث پر یو شمیر دریزونو په پاکستان کې د پښتنو د لاقانونه وژنو او برمته کولو د مخنیوي او هغوی ته د بشري حقونو د ضمانت ورکولو لپاره ژغ پورته کړی دی، خو د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې به د پښتنو له دا ډول ځورونو انکار کوي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
تدخل فخی راپورونا ولولی، ویڈیو گانی وګوري او پروگرامونه واوري.
د غیر دولتي ادارې پلدات تر اهتمام لاندې 13 ورځ په کوټه کې و دستوره وشو چې پکې په ټولنیزو ستونزو باندې د زده کوونکو لوري د سیاسي مشرانو څخه بیلابیل پوښتنې وشوي. د بلوچستان سیاسي مشرانو وویل چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ لپاره پکار دي چې د ولس ستونزې حل کړی شي. د دې ترڅنګ د تعلیم او روغتیا په څانګه کې هم زیات کار کولو ته اړتیا ده. نور حال زموږ همکار په دې راپور کې راغلی.
د غیر دولتي ادارې پلډاټ تر اهتمام لاندې 13 ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه. په دستوره کې پر ټولنیزو ستونزو باندې د زده کوونکو لخوا د سیاسي مشرانو څخه بیلابیلې پوښتنې وسوې. په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون استاد وطنیار و مشال ریډیو ته وویل،
نو اوس که موږ د جمهوریت خبره کو، جمهوریت خبره تر هغه پورې فالتو ده چې موږ دلته خپلې جمهوري ادارې نو کوم مضبوط کا کې پارلیمنت کا کې زموږ سینټ او یا داس انسټیټیوشن دی وایسز اف د پیپل هغه نو اورېدل سي، نو هغه نو اورېدل سي او هغه ووټ ته اهمیت نو کو ورغول سي، نو هغه هیڅ فائدہ نشته. جمهوري دور کې زموږ کا پکا پارلیمنت کې کا په سینټ کې یا کا پر ارزي هغه خلک مختار عزیز سي عوام غواړ، لیکن نن سبا زموږ خپل پارلیمنت وو ګورو هغه خلک نه کوم عوام ووټ کړی دي، نه خلک زموږ کا وفاقي ګورنمنت کې ناس نه، نه خلک زموږ کا صوبائی اسمبلی کې ناس نه.
اسټن کمشنر کوټه میرمن فریدا ترین وای، په کار دي چې د صوبې د ترقی لپاره د اوږدې مودې پلان جوړ شي.
د بلوچستان ډاینامکس ډیر جلا دي د نورو صوبو سره. په بلوچستان کې علاقې چې دي هغه ډېری سپارسلی پاپولیټډ ورته وای چې ګورنمنت خپل ایزیلی په هر علاقې کې سکول نه سي خلاصوي. ته د دې لپاره د دې چې دی کولابوریشن یا سپورټ په کار دی د ان جی اوز غا، لکه ما چې د خپل علاقې مثال ورکې چې مخ کې یونیسف سکول چلاوي، چونکی یونیسف لاړی ګورنمنت پر دې باندې توجه نه کور او هغه سکول وز ما په علاقې کې بند دی، بجای د دې چې هغه وس مډل سکول وای د پرایمری سره یا های سکول وای یا نور پرایمری سکولز جوړ شي.
خود تعلیم کارفور پی اللہ کاکڑ پوینا چې د ولسی ستونزې د اواری لپاره زیاتو مالی وسایلو ته اړتیا لیدل کیږي.
مسله دا د څه بلوچستان د مسلې دي چې هغه صرف د خوشي یا د ناخوشي نه دی، هغه د مسلې د انګریزي کو سټرکچرل بیریرز دي، نو هغه کې د وسایلو کمی، دلته د کیپاسټی کمی ده، د ویژن کمی ده، نو هغه ډیره جوړه مسلې دي. هغه کې د سیاستدانانو خارانو هم قصور نه دی، دلته زموږ بطور معاشره زموږ ډیره غټه مسلې دي، په ډیر لند وخت کې دا غو حل ناممکن دی.
ته پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر لازیر وویل چې ځوان نسل د خپل سباون په اړه زیات فکرمند دي.
د سیاسي پارټیانو
کی رول د ځوانانو پاغه باندې ډیر ش سوالونه وسو بیا په خاصه توګه تعلیمي کم صورتحال دی تاسو ول چاغه ک پرایمری تعلیم دی ک سیکنډری دی ک انټر دی او بیا ک تر یونیورسيټي پوری دی نو واقعتا ځوانانو ډیر ش سوال نو وکړه او دا شیم په ګوتو سوچي ډیر لا تر اوسه پوری په ځینی تعلیمي ادارو کې په پرایویټ تعلیمي ادارو کې ډیر زیات داسي خبرې کیږي چې هغه طالب علمانو ته هغه مایل کوي د انتیا پسندۍ خواته د دهشتګردۍ خواته او داسي یو کورسونه دي یا داسي نصاب دی د سکولانو یا د مختلف پرایویټ سکولانو په هغه کې دا ترغیب ځوانان ته ورکول کیږي چې هغه انتیا پسند سي یا دهشتګردۍ خواته مایل سي
د غونډې د برخوالو په وینا چې د ولسی ستونزو حل د جمهوریت ادارو په ټینګوالي او په ښه تعلیم کې پاتې دی
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز لنډي سپې 2011 15,000 13,500 18,000 کلو هرتز
د نړۍ د نورو سیمو په شان په پاکستان کې میشت هندوانو له پرون څخه خپل مذهبي جشن دیوالی لمانځل پیل کړی دی. دا به 15 ورځې دوام ولري. دیوالی هر کال د منی په موسم کې لمانځل کیږي. د دیوالی لفظي معنا ده د ډیوو قطار. دته د رڼاګانو جشن هم ویل کیږي چې د هندوانو یو له مهمو جشنونو څخه دی. په دې اړه د رابعه اکرم خان راپور ورکړ.
د چهارشنبه په ماښام هندوانو خپل مذهبي تهوار دیوالی یا دیپاوالی لمانځل پیل کړي کوم چې تر 15 ورځو پورې جاری وي. د هندوانو تر مخه چې دیوالی خوشبختي، د تیارو لپاره رڼا، د جهالت لپاره علم، د مایوسۍ لپاره امید او د وروڼو خویندو ترمنځ د مینې او اتفاق پیغام راوړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي ریکه کوماري وویل چې دیوالی وړومبۍ ورځ په ډېره خوشحالۍ لمانځل کیږي او دوی د خپل رسم او رواج مطابق خواږه تیاروي او دیوی بلوی
دیوی بلو کور کې شپې ټایم کې او خوراکونه چې زموږ کم دي نو موږ ویجیټیرین یو موستلی کنه نو چاول او لوبیا زیات تر پخې دي او سویټس سویټ ډیشز چې کومې کھیر او فرنی وغیرہ او ورسره کور کې د مټین وغیرہ راوړو بس هیڅ څه او یو سپیشل قسم دی او سویټس موږ تیارو کور کې چې منډي ورتوي هغه د دې غنه مونږ جوړ او ګوره پکې چولې کې زموږ د فاملی چې کوم مشر کور دی لکه زموږ سره چې کوم نیا بابا کور دی موږ ټول فاملی ځو ته یو ځای شو تاسو باندې سلیبریټ کړو.
د سیم صبح اوم پرکاش وای چې دا یو ډیره خوشاله ورځ وي چې پکې ماشومان زیات خوشاله وي. د د په وینا زموږ د هندو ټولنې په کال کې چې کوم تهوار راځي نو باغې کې دا د ټولو غټ دی او داسې وګړي چې دا موږ لپاره د ټولو غټ ورځ وي. د نورو اخترونو یا تهوارونو په نسبت موږ له دې کې زیاته خوشحالي وي. پټاخې لوسول کیږي، په نور تهوارونو کې رسمونه وي، خو په دې کې ټول لپاره دعاګانې کیږي او آتشبازي کیږي. د پیښور اوسیدونکو اویناش وای
نورس ایکٹیویٹیز کا نا کم یوتھ تھے آگاہ سیلیبریشن زیادہ کر کے کھانے وانے اور زمون سے آتش بازی سے منقو کا نا آگاہ زیادہ تر یوتھ کے نو دا یوتھ کا ڈیر ایکٹیویٹی دادا اور دا منگ تقریباً دو درے رضیدہ اخبار دا ایکٹیویٹی جاری ساتھوں مطلب فیسٹیول سیلیبریٹ کروں سنگھ تا سختر پردے مرض خالا کرا جائے مامو کرا جائے اس طرح سے منگ ہم خالا کرا مامو کرا کے
هندوان هر کال په منی کې د دې بچا شیر رامچندر خپل وطن ته 14 کال پس راتلو لوجي دیوالی لمانځي او په دې موقع د یو بل کر خواږه او ډالې هم لیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ د
جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او وسم په پیښور کې درې نیمه بجې شوې دي. له نجیب امیر د خبرونو لنډی زورو.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د مذهب په سپکاوي له تورنو سپینه شوې آسیا بیبي له هېواده وتلې ده. دغه عیسوي مذهبه پاکستاني میرمن پرون له زندانه خوشې شوه. د هغې وکیل سیف الملوک او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی د دې خبرې پخلی کړی. د خیبر پښتونخوا د بنو پولیسو د دې خبرې پخلی کړی چې د پښتون تحفظ مومن شپږ ویشت کړۍ نیولې دي. د پولیسو ځلي مشر یاسر افریدی وایي دغه کسان د پوځ او ریاست خلاف د شعارونو ورکولو د قانون د 134 دفعې پر اساس نیول شوي. خو بل پلو د پښتون تحفظ مومن یو مشر ندیم اسکر وایي د 200 زیات کسان حکومت نیولې دي. پاکستان په اقتصادي بحران د قابو موندلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره خبرې شروع کړې دي. د خزانې د وزارت ویان نور احمد نن ویلي پاکستان د IMF څخه د 3 کلونو لپاره د مالی مرستو تمه لري. د هندوستان، افغانستان او د نړۍ د نورو سیمو د هیوادونو په شان په پاکستان کې میشتو هندوانو هم د دیوالي مراسم لپاره نه پیل کړي. دغه مراسم د دیوالي میاشتې تر 11 نیټې پورې به روان وي. افغان چارواکي وایي د انګلستان وزیر اعظم تریزا می د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې د هڅو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د رواني میاشتې په وروستیو کې د جوړیدنې غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. د مشال رادیو تاجک څنګه ته نږدې سرچینو نوم راپور ورکړی چې تیره شپه د تاجکستان د شمالي ښار خوجان په یو زندان کې د جګړې له کبله ګڼ شمېر زندانیان وژل شوي دي. رویټرز اجانس د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوي ویلي د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 14 زندانیان وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو او وسوم وخر رسیدلې ده. د ونیزې خبرونې د نړۍ رنگونه د دې خبرونې کوربه ګل ایاز دی.
دا مشال اړې ونیز پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د چین یو شخصي کمپنی لخوا 3-stage سټلایټ راکټ لومړی تجربه ناکامه شوې ده. د اسوسییټډ پریس اجانس رپورټ تر مخه د شخصي کمپنی لینډ سپیس راکټ د ځمکې مدار ته رسیدو مخکې تباه شوه. د چین دا سټلایټ په شمال مغربي صوبې ګانسو کې جی کوان لانچ سینټر نه خلاته لګل شوی و. د راکټ جوړونکو کمپنی لینڈ سپیس وای ZQ-1 په لومړی او دویم پړاو کې سم کار کړي خو په دریم پړاو کې خرابي پکې پیدا شوه. تر دې مخکې چین په مئی میاشت کې یو وړوکی راکټ خلاته د لیګلو کامیاب تجربه کړې و. یادې کمپنی په ویبو سوشل میډیا د راکټ تجربې په اړه نور تفصيلات نه دي شریک کړي. په چین کې په دې وروستیو کلونو کې د راکټ صنعت وده موندلې ده. د هند په ګجرات ریاست کې د نړۍ تر ټولو لوی مجسمه پرانسته وشوه. دا مجسمه د هند د پخوانی مرستیال وزیر اعظم سردار ولابای پټیل ده چې دغه هیواد د ازادۍ مخکښان کې ګڼل کیږي. دا د نړۍ تر ټولو لوی مجسمه ده چې د امریکا د ازادۍ مجسمې نه هم ډیره لوی ده. د نړۍ تر ټولو لوی مجسمې ته د پیوستون نوم ورکړل شوی دی. پر دې مجسمې 350 کروڑ ډالر لګښت راغلی دی. د دې مجسمې جوړولو چارې د 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې پیل شوې وي او د روان کال د اکتوبر په 11 پرانستل شو. د هند وزیر اعظم مودی د دې مجسمه پرانسته وکړه. دا مجسمه 260 میټره دنګ ده. دا مجسمه د سردار پټیل ده. سردار پټیل د هند لومړی مرستیال وزیر اعظم او د کورونو چارو وزیر وو. نوموړي د ازادۍ وروسته 1520 وړوکی او لوی ریاستونو په هند کې شامل کړي ول. سردار پټیل ته مرد آهن هم ویل کیږي.
د جاپان د شاهي کورنۍ یوې شاهزادګۍ د مینې له کبله د شاهي امتیازونو تیره شوې ده. شاهزادګۍ یو کا چې د جاپان د سلطنت یا بادشاه د تر د زوی لور ده له یو عادي سړي سره واده کوي. د جاپان د شاهي کورنۍ له دود سره سم د سلطنتي کورنۍ هیڅ غړی یا غړي له عام سړي سره واده نشي کولی او که څوک واده کوي له هغو ټولو امتیازونو یې بې برخه کیږي چې د شاهي کورنۍ غړو ته ځانګړي دي. خو له دې سره سره دا د جاپان په شاهي کورنۍ کې درې مجنې ده چې مینې ته په شاهي برم ترجیح ورکوي. شاهزادګۍ یوکو 28 کلنه ده او له یو 22 کلن ځوان سره چې کای موریو نومیږي واده کوي. موریو د سمندري بیړو یو عام مامور دی. تیر کال هم د جاپان د شاهي کورنۍ یوې شاهزادګۍ یو عادي سړي سره واده کړی وو او تر دې دوه کاله وړاندې یو بل شاهزادګۍ هم د مینې په خاطر له مادي امتیازونو تیره شوې وه. د موټرو مشهور کمپنی ټویټا داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د باسکټبال له تکړه لوبغاړو سره سمه لوبه کولی شي او حتی له درې میټره ګول هم کولی شي. د فوربز مجلې په رپورټ کې راغلی چې د ټویټا کمپنۍ له لوري دا باسکټبالر روبوټ د انسان په شان لوبې کولو توان لري. د دې روبوټ نوم کیو دی او له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس څخه په استفادې جوړ شوی دی. دې روبوټ ته موقع ورکړل شوی چې د جاپان د باسکټبال په غوره لیګ کې ولوبېږي. چین یو له هغو هیوادونو دی چې تر ډیرو هیوادونو یې د ښارونو هوا او چاپیریال زیات ککړ دی. په دې هیواد کې د هوا ککړتیا تر دې حد زیاته ده چې هر کال له 3.5 لکه تر 4 لکه کسان د خراب هوا له کبله مري. اوس د دغه هیواد یوه سیمه چې د هوا ککړتیا پکې زیاته ده داسې برج جوړ شوی دی چې 6 میټره لوړ دی او لویه خولۍ له هوا څخه لوګي او نور ککړتیا راټولوي. په دې برج کې ځای پر ځای شوي سیستم په هوا کې موجودې ذرې صفا کوي. د دې برج د جوړولو هدف هوا څخه د خطرناکو او مضرو رو پاکول دی. دا برج په شمسی توانه چلیږي او ګڼ فلټرونه هم پکې شته. پر دې پروژې $2 میلیون لګښت راغلی دی. د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټرو مشهوري کمپنۍ اپل نوی میک بک ایر او آی پیډ پرو وړاندې کړی دی. په نیویارک کې د اپل کمپنۍ مشر ټیم کوک د نوی آی پیډ پرو او میک بک وړاندې کړو. د اپل کمپنۍ مشر ټیم کوک وایي چې د اپل نوی آی پیډ پرو د تیر کال خرڅېدونکو شخصي کمپیوټرو څخه 92% تیز دی. په نوی آی پیډ پرو کې هوم بټن ختم کړل شوی ده او په دې کې د سیري شناخت فیچر هم شامل شوی دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Come here, my dear.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Dot.
په نړیوال باکس افس کې په دې ونې کې هم فلم هالووین په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې د 178 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې فلم اسټار از بورن په دویم نمبر دی چې د 2.7 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم وینم دی چې د 15.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم بازار په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دویم نمبر فلم بدائی هو دی چې د 90 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. باکس آفس کے پدری نمبر فلم نمستے انگلینڈ دی چې د 9 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هالیوډ سینما مشهور اداکارانو رسل کرو او نیکول کیډمن نوی فلم بوای ایریزډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د امریکا او آسترالیا سینما په شریکه جوړ کړی دی. دا فلم په ټولنه کې په یو ډیر حساس موضوع جوړ شوی دی.
I love you, but we cannot see a way that you can live under this roof if you're going to fundamentally go against the grain of our beliefs. Jared, tell me the truth. That's all.
Your parents signed you up for a program to fix you, but Jared, you are a perfectly normal, very healthy teenage boy.
They're going to do things for you.
Your revelation.
You want to say goodbye?
Welcome to the Refuge Program.
Go. Fake it till you make it. Become the man you are not. Save yourself.
Jared, God will not love you the way that you are.
Is this what you want? Who's going to strike this demon down? Get him!
It's a rocky.
I'm having a tough time.
I'm going to give you some advice. Tell them whatever they want to hear. Play the part. Unless you really think you can change. Or even want to.
What you're going through right now is just a moment.
A moment.
Yeah.
A moment.
I love God and I love my son. For your father, it's a little more complicated.
We are not finished.
I am because you won't listen.
Your father is sitting here. Tell him how you hate him.
د هالیوډ سینما مشهوري اداکاري ناتلي پورتمن نوې فلم واکس لاکس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا میوزیکل فلم دی او په دې کې مشهور اداکار جود لا هم کار کړی دی. فلم واکس لاکس به د دسمبر په 1 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
So from the public's perspective, this has been a emotional few years for you. Can you tell us what audiences can expect from the new album?
This is a culmination of my life's work so far. I was under a lot of stress after my accident, but that's what the show is about. It's about rebirth.
Watch your step, miss. I clear that table. Come through.
It's a weird world we live in. And the way I've chosen to live my life, please don't follow me, goes against some people's views on things.
Do you mind if I get a quick picture with you?
هالیوډ سینما مشهوري اداکاري سندرا بولک نوې فلم برډ باکس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال جوش میلمن په ناول جوړ دی چې په 2014 کال کې وړاندې شوی و. دا فلم به د دسمبر په 28 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
How have you been feeling? Have you been sleeping any better?
Oh, rough.
Then again, I never slept well before. I was...
Condition.
Condition? It's called pregnancy. It's okay to say it out loud.
Something's happened.
Can you just please drive?
Did you see something?
Going on.
People describe seeing an entity that takes on the form of your worst fears.
Oh my God. What are you looking at? What did you see? What is wrong with you? Please stop it.
We can't stay here.
Every contact we have had with the outside has brought us death.
Your kids, they deserve hope.
Every single decision I have made has been for them.
هندی سینما وتلی اداکارانو امیر خان او امیتاب بچن فلم ټگ آف هندوستان به په روانه اونۍ کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې امیر خان او امیتاب بچن په لومړي وار په یو ځای کار کړی دی. په فلم کې کترینا کیف او فاطمه سنا شیخ هم کار کړی دی. دا فلم یش راج فلم جوړ کړی دی او د دې په پروډوسرانو کې ادیتا چوپړه هم شامل دی. په فلم کې یو تاریخي افسانوي قصه ښودل شوې. په فلم کې امیتاب بچن د خدا بخش آزاد او امیر خان د فرنګي ملا کردار کړی دی.
1795 هندوستان. ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी व्यापार करने, लेकिन अब हुकूमत कर रही है, मगर कुछ लोगों को गुलामी मंजूर नहीं थी।
ढाई दिन की दोपहरे शाम रात अमावस की शीशम के घोड़े पर होके सवार आएगी शामत गुनहगारों की।
Who is this man?
हिंदुस्तानी है, हमारा दुश्मन है, नाम है آزاد. آزاد کو پکڑنے کے لیے کوئی آزاد جیسا ٹھگ چاہیے.
فرنگی ملا, گاؤں گوپال پور, ضلع کانپور, اودھ.
بہت ایک کمینے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟
باسٹرڈ.
ہاں بھائی صاحب, آپ سے میٹنگ, بہت مزہ ہے. اب ہم 1-2-3 کک مارتے.
آزاد نام سنا ہے؟
ارے صاحب, آزاد کی پوری فوج کھڑی کر دیں گے آپ کے سامنے. ہمارا تو نام آئے فرنگی ہے, اندر سے تو پورے ہیں ہم, بس باہر سے تھوڑا رہ گئے. گھنٹو ڈائسٹ بلڈی ہل نانسنس کک مچ بنڈربل تھری پور پڑی گوڈی گڈ نائٹ. آزاد بن رہا ہے
حضور. دام کچھ زیادہ نہیں ہے,
آزادی بیچ رہے ہیں حضور. 2-4 ہزار کا منہ مت دیکھیے.
مزہ آئے گا.
قد قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم.
د نړۍ رنگونو پروگرام مو واوریدو او وسوم درته بل اونیز خبرونه روخانه مستقبل دراورو. د خبرونه ستاسو لپاره زمون همکار منور شاه جوړه کړی ده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا ضلع شانګلې په لسګونو مزدوران د کویلو د قانونو په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي او مزدوره شوي دي. خو بیا هم دغه خلک وایي تعلیم او هنر نه لري او په مزدورۍ کې ورته د کویلې په کار کې زیاتې پیسې ورکول کیږي، نو ځکه دوی مجبور دي چې د دومره خطرونو باوجود هم دغه مزدوري جاري وساتي. بلخوا د کویلې په کان کې مزدوره شوی یو تن وای چې دې پیښې په سیمه کې د تعلیم رڼا خورولو ته پام وګرځاوه او غواړي چې نوې کولیې د هر ډول سختو او خطرناکو مزدوریو نه خلاص شي. په خپل کور کې د درس او تدریس سلسله شروع کړي او اراده لري چې په آینده کې په رسمي ډول سکول خلاص کړي.
جی زمانو موسیالی ضلع شانګلې د پیرابا جن کونسل اوسیدونکی یم او ما سره په 3 اگست 2016 کې کول ماینس د فالینګ د وجه ما ته د سپینر کارډ انجری وشو. هغه سره زما نیم بدن چې دا مفلوج شه دی، بالکل حرکت د خپې مې حرکت نه کوي. زما عمر 30 سال دی. ما تقریبا دا لس کالونه ما هلته کار کوم.
دا چې د مزوره کېدل وروسته یې څه احساس ول؟ حسین علي په دې پښتنه وای
نو احساسات خو ډیر زیات و. انسان وی کنه هغه ګرځېده، هغه چاپر چل کې اخوا دی خو هغه د هر څه نه وته. بیا زمونږ شانګله داسې زیاده چې دا ټول غریزه علاقه ده، زمونږ د روډونو په سیډیو مونږ ته بازار ته تګ، اسپیټال ته تګ، داسې بل خوا ته تګ مونږ ته ډېر په مشکل دی، ځکه چې مونږ هم روډ ته وځو نو هغه هم په اوږو باندې اوچتی او تر ګاډي به موړي، نو مونږ ته خو ډېر زیات مشکل دی. احساسات خو ډېر څه انساني کنه، خو بس هغه ژوند دی په کورې تېرو.
نوموړی وایي هم په دې حالاتو کې یې فکر وکړ چې خپل مازوري به په خپل طاقت بدلوي او نه یوازې د نورو مازورانو د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي، بلکې د نوي کل تربیت به هم کوي.
مخکې ما سره احساس د خلکو وو، خو چې کله زما د ماته د اکسیډنټ او شما سره باندې دا حالات را ماته احساسات نور چې زما په شان لکه په سوونو خلک مازوره دي، هغه په کټونو پراته دا غي د لپاره ز یو आवाज جوړ شم، دا आवाज مې روچت کو او بار مې روخ کړ چې راستاسو حقوق شته، صدر دې چې تاسو بیدار شئ. به داغه په زماده دغه چې زموږ په دې کې تعلیم ډېر کمزوري و، زما خپل ما مزوري کوله، بچو باندې می تعلیم کو، خو د بده مرغه ماته دا په خښوا نو زه خو مخ په وړاندې د پیسو ګټلو روزګار نه وتم، نو زما خپل میټرک کړه په 2003 کې، نو کله په کور شم کومې مرګلې هغه سم هم دا خبره وکړه. خپل هم رسول 25-30 ماشومان سبق وای او مخکې ان شاء الله اراده مشته چې زدا سی او ماحول جوړ کړم، چې پروګرام جوړ کړم چې مزه یو خپل سکول تیار کما او د ماشومان ته فری سبق ورکوم.
حسین علي وای خپل هم 15 بچی لري چې د کلی د ماشومان سره ورته یو ځای په خپل کور کې سبق خای.
زموږ دلته غټه مسله دا ده چې سکولونه لري دي او مو سره چې کوم په نږدې مالک سکول د جنکو دی، نو په هغه کې د جنکو تعداد هم شته، څه ماشومان لکان ورکی هم دي، خو هغه کې یو مست او ماشومان ډیر دي، نو لکه د سبق هغه خوند نشته. کله چې ماشومان ما تراشي زی وګورم، نو کله ورته پروس کې یو مضمون ویل شي، کله ونه ویل شي. ما سره ماشومان شته دي کې جن دي دویم کلاس ته، اول دي دریم دي تر پنځم کلاس پورې ما سره ماشومان دي. دم کورونا کې وي چې یار تاسو د خپل ماشومان چې کوم سکول ته ځي دا غنه کپس هم راځي، تاسو را خپل ماشومان را لګې موږ به ور سره مهنت کو، سبق وې چې دیو مخکې ته جون خسته شي او تعلیم حاصل کړي.
د حسین علي په وینا په سرکاري سکولونو کې ماشومان ته ډېره توجه نه کیږي، بلکې ځینې وخت ورته استادان قار غوسه هم ډېره کوي چې لوجه یې دوی په سکول کې ډېر نه خوشاليږي. خدای په خپل ماشومان ته په لوبو لوبو کې د سبق خودلو هڅه کوي. نو موږ زیاتوي
اسره چې ماشومان خوشاله نه وي کنه، دیو مال نه راتله او زه ماشومان ډیر زیات خوشاله ساتم. زه ماشومان سره باید ټین کې به یو گیم ولا جوړ کوم چې ماشومان پاګای باندې شي، تا اوج ما سمشمن ډیر زیات خوشاله زما د اراده شته خپل سکول بوتلو هم او نور مم حسی دي.
حسین علی لښتمنو خلکو سرکاري او غیر سرکاري خیریه ادارو غوښتنه کوي چې له د سره د پداسي یو سکول جوړولو کې مالی مرسته وکړي، چیرته چې په سهار کې د ماشومانو د تعلیم سلسله پر مخ بیای او په ماسپخین کې د لوی عمر او په خاصه توګه د مازورانو لپاره د تعلیم موقع برابر کړل شي. د حسین علی د سو ماشومانو شاګردانو او په هغوی کې د سو ماشومانو د یو پلار سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې وروسته یې درته تفصیل درکوو.
روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اوري چې د شانګلې حسین علي وای مازورې د کویلې لکانه اوېستو د تعلیم د رڼا خورولو په کار یې لګیا کړ. نوموړي په خپل کور کې د ماشومانو د تعلیم لړۍ پیل کړې او اوس د سکول د ودانۍ جوړولو خواهش لري. په دې حقله د نور تفصیل اوریدلو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د حسین علی په سکول کې زیاتره جنکۍ ماشومان دي چې د اکثرو پلاران د کویلې په قانونو کې له وطنه لره مزدوري کوي. په دوی کې سوتن کې ماشومان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
السلام علیکم صادقه، څلورم جمعات کې زه اول سرکاري سکول دی هغه کې سکول ویم. زمونږ یو مستا هغه مونږ ته یو کتاب ورس کې ماسپخین پورې هلته ماسپخین کې راشم دلته راځم دلته سبق وایم. دې کې سبق ښه دی، ښه طریقه من دلته سبق ښوي. ډوډۍ لپ کې ځم کور ته، بیا راشم خپل کتابونه راوړم راشم دلته ډاکټره و جوړېږم.
السلام علیکم حسنا، زه څلورم جمعات کې زه بر سکول کې سبق وایم. خو بره یو کتاب راست کې مونږ ته وایي بیا ماسپخین پورې هلته بي چې سکول چوټي شي بیا مونږ دلته هلته سبق نشته. یونیسته هلته یونیسته هغه نه وایي دلته مونږ ته سبق وایي مونږ ځکه هلته هغه خو عارف چې ډېره کوي مونږ ته هم ښه سبق وایي کاریږي نه. زه ټیچره ښه خدمت به کوم، دغسې خواري به کوم. مونږ پنځه خویندې او دوه ورونه، یو مشر دی رانه او یو کشر دی، دوه مشرې دي او دوه وړې دي.
السلام علیکم زکیه، دریم جمعات کې سرکاري سکول، هلته سبق نشته، هلته سبق ښه دی، هلته زما یار نشته هغه نه وایي. مونږ هلته ستاسې کنه بیا وروسته چې راځو. ډاکټره د خلکو ته خدمت به کوم. مونږ څلور خویندې یو ورور، یار نشته درې رانه. السلام علیکم نایلا دیدی او اتناک سبق ویم.
دا ماشومان چې عمرونه یې له لسو کلونو هم کم دي، حالات دومره تکړه او کلک کړي چې وایي د تعلیم د لارې به استادان او ډاکټران جوړیږي او د خپل وطن خدمت وکوي. د حسین علی په سکول کې د ځایي دکاندار رشید احمد بچی هم سبق وایي. رشید احمد په دې اړه مشال لیډیو ته وویل:
زما سر څلور بچی راځي ماشومان، خو زما دا کوم درې ماشومان چې دي خو سکول ته ځي، خو هغه دا ده چې بیا راشي کور ته. لکه زمونږ مصروفیت داسې چې یاره غریبه وای علاقه ده، نو هغه نه بعد بیا مونږ خو هغو ته لکه پړې مړې د دې مونږ تلک دغه که نه، نو ده ته بیا مونږ رولي کوونکو مونږ ته ډېر مطمئن یو او واړه سره هم ښه برابر سیټ دي.
رشید احمد وای په کلی کې یخوا او شاش پیته کورونه دي چې زیاتره خلک یې د خیبر پښتونخوا جنوبی زلو او په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې مزدوریانه کوي او دومره وس نه لري چې د بچو په تعلیم لګښت برداشت کړي. خو حسین علی ورته مفت سبق خای چې خلک په ډیر خوشاله او مطمئن دي.
مطمئن دا چې په سرکاري سکولونو کې دومره کار او دومره توجه استادان ورو ته نه ورکوي، نو هغه نه دادا چې ورو لیکي مې کوي دی هم داسې خاص خیال دا نه وي. او هغه نه بعد بیا چې کله راشي نو هغه مطمئن مونږ ځکه یو چې دی ته ښه تربیت او ښه پړی لیکنه پڑھنه دا ته کوي، نو هغه سره هغو ډېره سفر راغلله زبانی هم او لاس لیک دا هم ډېر ښه صفا ته رکې سره شروع شي.
دا چې په کلی کې یې سرکاري اسکول شته، نو د حسین علی اسکول څه فائدہ لري او کسنګه؟ رشید احمد وای
سر فائدہ خو ما دا څه چې دومره فائدہ رسی چې وکه یو ماشوم د سرکاري اسکول نه راشي او دلته خپل ټیوشن او دا شروع کې نه دا چې یو غوړ کې دا لکه د کل ورزونه علاقه ده دا غنم د سي محفوظ پاتې شي او خپل ټیوشن ادا وکي. تو سرکاری اسکولونه چې څومره دا ماشومان او تعداد هم ډېر دی او ساتیزه سره خو کافي ډېر شوي دي په اسکولونو کې. زموږ د کلي اسکول چې دی زما خپل په هغه کې زمونږ خو یو دا کوم ګورمنټ پرایمري اسکول چې دی دا بوایز هغه لري دی تقریبا داسې په دوه درې کیلومیټرو کې دی او نږدې ګرل اسکول چې دی په هغه کې دوه مثانې دي. هغه هم یو زما خیال چې په چوټۍ دی یا څه دی خو تقریبا تین چار میاشتې وشي چې نه ده راغلي که نه. یو دم هغه به
د شانګلی حسین علی وای د کوئلې د قانونو د پیښو له وجې په سیمه کې په سلګونو خلک مازوره شوي او که نوی کول یې تعلیم ترلاسه کړي نو د دغو بدمرغو پیښو نه ځان بچ کولی شي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړي. خاد او آباد شي.
زے میں پڈبرو د وخت ما تشوا ما تشوا لتا خیر زے میں پڈبرو د وخت ما تشوا ما تشوا مینا مینا جوان میں او بو وڑے بچا اکڑم آخ پخدے نمگڑے شما نمگڑے غد بچا اکڑم غگ میں ورک دے مورے مورے تڑے غد بچا اکڑم